באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו. רדיו אשנה.
סדאי אמריקה.
خدر بنوریدن کو السلام علیکم سحر مو بخیر هله دچ روغ جوړ او خوشاله اوسی زه شفیع سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړې د خبرونو لندسته
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د دریو ډیرو فاسدو دولتونو په جمله کې راغلی دی د امریکا ځواکونه په لیبیا کې د داعش په خلاف د مبارزې لپاره ورغلی دی او ستوري پیژندونکو تر ټولو لوی شمسی نظام موندلی دی
نن پنجشنبه ده د دیارلسو څلور نوي کال د دلوي د میاشتې اتمه ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې اتویشتمه کېږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې په لیبیا کې د خلکو سره باید د بشري مرستو کمی رانسي د امریکا د کانګرس غړي به نن د شمالي کوریا خلاف د نورو بندیزونو د بندولو په اړه اقدامات وکړي په مالی کې په موسیقي باندې د بندیزونو او یو مرکه ډنمارک ته د مهاجرونو د ورتګ په باره کې لرو خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی ته ستواوروې
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د دریو ډیرو فاسدو دولتونو په جمله کې راغلی دی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې چې پرونی خپور کړی دی ولیدی چې د میلیاردونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته په افغانستان کې د شفافیت غیر دولتي سازمان مشر سید اکرام افضلی په دې اړه داسې وویل
ما پیشنهاد میکنیم که
مو کوړاندیز کو د دې پر ځای چې څو بنسټونه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخې کار وکړي یو پیاوړی بنسټ د جوړ شي چې سیاسي لاسوهنه پکې نه وي کافي سرچینې د په واکه ورکړ شي او په غیر سیاسي توګه د خپل کار ته دوام ورکړي
که څه هم چې د افغانستان د ملي والد حکومت مشران د اداري فساد په ضد په خپل جدي مبارزې ټینګار کوي خو د شفافیت نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د فساد په ضد هڅې د تیر کال په پرتله نه دي ډېرې سوي د امریکا پوځي قواوی په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې د داعش په ضد ځایي ملګري پیدا کړي کیدای چې امریکا د داعش خلاف پوځي کمپاین په لیبیا کې هم پراخ کړي د امریکا د دفاع د وزارت وایند پیټر کوک پرون خبر اعلان ته وویل امریکایي ځواکونه په لیبیا کې دي او هڅه کوي چې هلته د ځایي قوتونو سره ارتباط برقرار کړي هغه زیاته کړه تر څو دا ښه معلومه سي چې هلته کوم قوتونه سته چې په راتلونکو کې امریکا ورسره مرسته وکړي او ملګرتیا ورسره وکړي کوک وویل چې په لیبیا کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم دی هغه دا هم وویل چې دغه ځواکونه د لیبیایي چارواکو سره په موافقې لیبیا ته استول سوي دي که څه هم د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې دومره لویه نه ده خو په تیرو څو میاشت کې دغه ډله قوي سوې ده او د لیبیا د سرت په ښار کې او د دغه ښار په شاوخوا کې خپل کنټرول ډیر کړی دی د امریکا یو چارواکي چې استخباراتي معلومات لري امریکا ژغ ته ویلي دي چې د یو محاسبه سوي پلان په اساس د 500 په شاوخوا کې د داعش وسلوال په تیرو څو اونیو کې د سوریې او عراق نه لیبیا ته تللي دي هغه زیاته کړې ده چې کیدای سي چې اوس په لیبیا کې داعش 1500 وسلوال ولري امریکا وایي چې په سوریې کې د سولې د راوستلو لپاره پر روانې غونډې کې دي ټول اړخونه د شرایطو نه بغیر برخه واخلي تمه ده چې په سوریې کې به د سولې په اړه خبرې په روانې اونۍ کې په ژنیو کې پیل سي تمه کېدله چې په سوریې کې د اوربند او د انتقالي حکومت د جوړېدو په سر خبرې د دوشنبې په ورځ پیل سوي وای خو دا خبرې ترجمې پورې وځنډېدلې خبرې د دې لپاره وځنډول سوې چې په دې موافقه نه وه چې څوک په خبرو ته رابلل کېږي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن ډی مستورا د سه شنبې په ورځ ګډون کوونکو ته بلنلیکونه سولې دي خو هغه دانه دي ویلي چې په ګډون کوونکي کې څوک شامل دي تمه ده چې د امریکا د کانګرس غړي به نن د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا په خلاف د نورو بندیزونو د لګولو د اقداماتو په اړه بحث وکړي نور تفصیل به د خلیل خان واورو
دا ستوکو ده چې دغه کمیټه به د بندیزونو ترمیم شوي بڼه منظور کړي دغه لایه د دې میاشتې په پیل کې ولسی جرګې تصویب کړې وه. سناتور بن کارډن چې په دغه کمیټې کې د ډیموکرات ګوند مهم غړی دی داسې وویل:
What we do is put pressure on not just the government but on those who want to do business with North Korea.
موږ یو داسې لایه لرو چې په ډیرو برخو کې د ولسی جرګې د لایې سره ډیره قشتري ده. موږ به هغه څه وکړو چې فشار جاری وي، نه یوازې د شمالي کوریا پر حکومت بلکې پر هغه چا هم چې د شمالي کوریا سره تجارت کوي، او که څوک دغه کار وکړي نو بیا به بندیزونه پرې ولګول سي. د ولسی جرګه لایه دې ته اړتیا لري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت یې په اړه تحقیقات وکړي او په هغه کسانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګوي چې د شمالي کوریا د پراخې کچې تباهي جوړونکي وسلو په جوړولو کې مرسته کړي، او دغه راز هغه څوک چې په غیر قانوني ډول د پیسو په لیږلو، سانسور او د بشري حقوقو په سرغړونه کې ښکېل وي.
او دا هم پات خبرونه. د ایران جمهور رئیس فرانسې ته تللی دی. حسن روحانی د 1999 کال راهیسې د ایران لومړی جمهور رئیس چې فرانسې ته ځي. حسن روحانی پرون ایټالیا ته تللی و. هغه په ایټالیا کې د 13.5 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي قراردادونه وکړل. تمه ده چې هغه به د تجارت په برخه کې داسې قراردادونه په فرانسې کې هم وکړي. او ستوري پیژندونکو تر ټولو لوی شمسي نظام موندلی دی. امریکایي، بریتانوي او استرالیایي ستوري پیژندونکو ویل دي چې وسایره چې دوی د دوه ماس جی 2016 په نامه یادوي، او مخکې مې فکر کېدی چې یوه جلا سیاره وه د خپل شمسي نظام د ستوري المر نه 1 تریلیون کیلومتره فاصله لري. د ځمکې او د المر ترمنځ د فاصلې په مقایسه دغه سیاره د خپل مر څخه 1000 ځلې زیاته فاصله لري. د ستوري پیژندونکو په باور دغه سیاره په 900 کلونو کې یو ځلې په خپل مدار یعنی په خپل مر دوره وهي. که څه هم د دې امکان نشته چې په دغه سیاره کې دي ژوندي موجودات وي، خو که موجود هم وي نو لمر به ورته یوازې لکه یوه روښانه ستوری معلومیږي، او د دې تصور به بیخي نسی کولای چې د خپل لمر سره کوم ارتباط لري او کنه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه واوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 8 دقیقې دی. د لیبیا یو لوړ رتبه مامور د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د ملک د سیاسي شخړو په جریان کې د لیبیا د خلکو سره په بشري مرستو کې کمی رانولې. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو اوري.
د لیبیا د روغتیایي چارو د وزارت وزیر رائد الاوکولی د دې خبرداری ورکوي چې د ملک صحي خدمات په کامل ډول سقوط ته نږدې شوي دي. هغه وایي چې همدا اوس په لیبیا کې 70% روغتونونه بند دي. هغه دا هم ویلي دي چې د ملک 70% د صحي چارو لایق پرسونل د ملک نه وتلی دی. هغه وایي د ملک اقتصاد هم ډیر ویجاړ په دې دی چې خارج ته ډیر کم تیل صادریږي. په دې برسیره ډیر خلک د غربت د لاسه نشي کولای چې په ښه طریقه د خپل مرض علاج وکړي. د لیبیا د صحي چارو وزیر ښاغلی اوکلی وایي چې نړیواله ټولنه په دې دلیل چې په هغه ملک کې دوه رقیبې ډلې د یوه ائتلافي حکومت د جوړېدو په سر موافقه نه کوي، د لیبیا د خلکو سره د بشري مرستو په برابرولو کې بې علاقې شوې ده. هغه وایي:
I think as international community including UN should divorce humanitarian need of Libyan people away from any political.
دا فکر کوم چې د ملګرو ملتونو په شمول نړیواله ټولنه به لدینه چې د ملک سیاسي مذاکراتو ته انتظار وباسي، باید چې د لیبیا د خلکو سره بشري مرستې ته دوام ورکړي. په دې کې لږ غفلت یو جرم ګڼل کېدای شي. د مثال په ډول لکه د سوریې غوندې چې هلته خلک د یو سیاسي حل په انتظار د سخت لوګې سره مخامخ دي. د نړیوالې صحي ټولنې یو راپورټ وایي چې د لیبیا د نفوسو تقریبا نیمایي یې سختو بشري مرستو ته ضرورت لري. دغه راپورټ دا هم وایي چې د دغې اندازې نه علاوه د لیبیا 1.9 میلیونه خلک سختو صحي خدماتو ته احتیاج دي. د لیبیا دپاره د نړیوالې صحي ټولنې استازی جعفر حسین وایي چې د دغو خلکو ډیرې حتی ابتدایي صحي خدماتو ته هم دسترسی نه لري. هغه دا هم ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د لیبیا د خلکو دغه مشکلات هیر نه کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. داسې توقع ده چې د امریکا د کانګریس غړي به نن د پنجشنبې په ورځ په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو دپاره اقدامات وکړي. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن په خپل رپورټ کې وایي چې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه به د سختو اقداماتو اخیستو دپاره رایې ورکړي. دا کار د هغو څو اونیو وروسته کیږي چې پینګیانګ ادعا وکړه چې د هایدروجن بم ازموینه یې کړې ده. خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي.
داسې توقع ده چې دغه کمیټه به د بندیزونو ترمیم شوې بڼه منظور کړي. دغه لایه د دې میاشتې په پیل کې ولسي جرګې تصویب کړې وه. سناتور بین کارډن چې په دغه کمیټه کې د ډیموکرات ګوند مهم غړی دی داسې وویل:
What we do is put pressure on not just the government but on those who want to do business with North Korea.
موږ یو داسې لایه لرو چې په ډیرو برخو کې د ولسي جرګې د لایې سره ډیره قشتري ده. موږ به هغه څه وکړو چې فشار جاری وي، نه یوازې د شمالي کوریا پر حکومت بلکې پر هغه چا هم چې د شمالي کوریا سره تجارت کوي، او که څوک دغه کار وکړي نو بیا به بندیزونه پرې ولګول سي. د ولسي جرګه لایه دې ته اړتیا لري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس یې په اړه تحقیقات وکړي او په هغه کسانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګوي چې د شمالي کوریا د پراخې کچې تباهي جوړونکي وسلو په جوړولو کې مرسته کړي، او دغه راز هغه څوک چې په غیر قانوني ډول د پیسو په لیږلو، سانسور او د بشري حقونو په سرغړونه کې ښکېل وي. د سنا پرای کې به ځینې تدرکات هم اضافه کړل سي چې شمالي کوریا د معدنو او د قیمتي ډبرو د لارې چې کومې نغدې پیسې ترلاسه کوي هدف به وګرځي. د دواړو ګوندونو سناتورانو په دې ټینګار وکړ چې دا کار به په نړیوالو مرستو څه اغېز ونه کړي. دغه کمیټې رئیس او جمهور غوښتونکي سناتور باب کروکر داسې وویل:
I think we've enhanced it significantly. It takes into account other issues that we have.
زه داسې فکر کوم موږ د ولسي جرګې په لایې کې نور سمون راوستي دي. په دغه لایې کې نور مسایل مسته او هغه د شمالي کوریا سره تړاو لري. دا هم په پام کې نیول سوي چې نه یوازې اټومي ازموینه بلکې د بشري حقوقو مسایل هم پکې شامل دي. د سنا لایې د قانون ډېره کلکه بڼه ده، او زه داسې فکر کوم چې دا به د قانون برخه وګرځي. په شمالي کوریا باندې د نورو بندیزونو لګول تیر کال معرفي سوي وو، خو عمل پرې ونه شو ځکه چې د کانګرس تمرکز د ایران سره په اټومي موافقې باندې وو.
پاتشم یوازې خپل مزاج زندګې لاړه اوس کې لیک سا کوم چې سا ترې نه ډولې لاړه خوب ویل پر ژوند نه به
سوچو دا بولے مڑے سما پاتے حق سارا نہ پردے لڑا اس کے لیے کس کو جس کا رے نہ ڈولے لڑا اس کے لیے کس ترین ڈولے لڑا
امریکا ژغ آشنا رادیو ته زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو دلته وخت په واشنگتن کې د مخصوصان 8 بجې او 8:30 دقیقې دی. د مالی په ځینو سیمو کې په موسیقي باندې د افراطي مسلمانانو د بندیزونو څخه درې کاله وروسته د هغه ملک په پایتخت د موسیقي یو فستیوال جوړ شوی. د مالی د پایتخت څخه د امریکا ژغ خبریاله کاترینا هوجی په دې باب موږ ته یو رپورټ شلېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو اوري.
د مالی په پایتخت کې د کودتا نه څلور کاله پس او د هغه ملک په شمال کې د جهادستانو د قبضې نه درې کاله وروسته اوس هغه ملک د موسیقي او د افریقي کلتور په یو مرکز بدل شوی دی. تیر کال د مالی په پایتخت کې د تصویرونو او د اکاسي هغه جشن جوړ شوی و چې په هرو دوو کلونو کې بهلته جوړېده. دغه فیستیوال یا جشن په 2012 کال کې په مالی کې د شخړو له کبله بند شوی و. په دې هفته کې اوس هلته د سلورو ورځو د پاره د موسیقۍ یو جشن جوړ شوی و. د مالی یو مشهور موسیقي دان تومانی دیباتی چې دوه ځلې په موسیقۍ کې مهم جایزې هم ګټلې وایي چې د دغه شان جشنونو جوړول د مالی د پاره ډیر اهمیت لري. هغه وایي
وای نو اون پی دیر نوتر ګروپ سی ګراس ا لا کریز کې نوتر ګروپ ا ایت کری
دا سیاست او سیاستمداران نه دي چې په افریقا کې مالی ته د پرمختګ فرصتونه برابر کړي، بلکې دا د دې ملک کلتور او موسیقي ده. هغه وایي د مالی پشان د یو ملک د پاره چې ژوند دی په موسیقي او هنرمندانو پورې تړل شوی دا ډیر اهمیت لري. دغه مشهور موسیقي دان دی باتی وای هنرمندان او موسیقي د چې کولای شي د مالی زخمونه مرهم کړي. هغه وایي
Le Mali est connu aujourd'hui dans le monde entier grâce à sa culture. Faut relancer parce que la musique malienne
Hawaii Mali panari ki da khpali musiqi la barakat pe jindal shwe. Dalta da Ali Firqa Touri, Salef Kenya, Rukia Touri, Habib Kuyaki, Yasiku aw Siku pashan hunarmandan shtare. چې مالی ته د نړۍ په نقشه کې ځای ورکړی دی. هغه وایي دا یوازې سیاستمداران نه دي چې د مالی سره به مرسته وکړي، بلکې د دې ملک هنرمندان، نقاشان او داسې نور هم د دې ملک په پرمختګ او ثبات کې فوق العاده رول لوبولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او دا هم زموږ د خبرونه یو مرکه. په ډنمارک پالیسي جوړونکي د حق قانون دفاع کوي چې هدف یې دغه هیواد د مهاجرینو د ورتګ مخنیول دي. دا چې په دې نوي قانون کې کوم مهم ټکي دي چې په دې هیواد کې د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي، په ډنمارک مشت افغان مهاجر ابراهیم نعیمی د دې پوښتنې په جواب کې داسې وویل:
نه مرکزی اصلا تلور دیش نقطه دی ولی نه مرکزی نقطه دی. یو داری چلن ویم چه اوچو کدوالی سنه دن وقتی تر دره کالا پر حق نداری چه کل کورنی را ولی نو کسر چه کرو که دره کالا دا یا دوه کالا هم سرای پا کم کتی ریچ که بلوسی دا پینزه کالا کی ری چه دانو یو سخت روحیش کنگا دا یو چه تا چه پل اولادو دا را نوا سره چه بلا موضوع داره چه دی دقا اقامه چور که دغه مدای دلن به حاله کما چور کی دا هم تیر لاند کی مثلا بخوا درې کال او که عراق په ملګر کې زه کال او دا غوړ چی یو یا دوه کال تر وخت کې ول ته ټول خراب ماده دا ده چې کله یو کډوال دی کبلی اسناد یې دونه په دقت او حتی افغانستان کې اصلي پښتني کیپسې یعنی د کبلی دوه پالیسی دا چې باید قبول نشي کله چې پالیسی کې ستراتیژي چې قبول نشي نو یو کډوال څه دې زابطور کوي چې هغه به کبلی دی هغه به ډېر مستند اسناد لري چې د ژوند څه وخت خطر وو او علاوه له دې څخه چې کله په کم کې یو معاین کې په خطر کې چې خپل ډوډۍ پوخوي پر هغه باندې هم بنیز یې ګورې لس سلنه هم راکموي بل وطن ته که چېرې یو کډوال اوس پخوا په قوانینو کې دی ساتي په لاندې کې اخیستی وای لس کله اوس دی کولای شي چې ولاړ شي ولې اوس غواړي دغه مدام ضرور وده کې چا ته خپل وطن ډېر کلونه ورې ویني او که چېرې ولاړ شي ډېر ژر باید دغه سند یې واخیستل شي بله موضوع دا ده چې که چېرې یو کډوال منفي واخلي دوی ټول تلاش کوي چې ژر یې د هېواد څخه وباسي یعنې زما پښه ډېر ژر باید دباندې وباسي او دې علاوه په دې باندې د انټګریشن په ضروري کې چې څنګه دی په جابه کې دغسې دې ته هم قوانین دومره سخت کوي چې کډوال دونه په آزاد کې بالکل هغه ژور متصاف کوي دغه معادې هغه ډېرې ځورونکي دي چې دې کډوال سیګنال ورکوي چې بله دې زما کنې موږ شرایط ډېر سخت وو.
ډنمارک د اروپایي هیوادونو د جملې نه هغه هیواد و چې د مهاجرینو د منلو او د مرستو ډېر ښه شرایط لرل، ولې دا شرایط سخت کړل؟
یو خدای دی چې د کډوالو سیل اروپا ته په دې وزر په ځل کې د یو مجل نفر په حدود کې راغله او سره دا وایي چې یو لکه اته زره نفر مو تر راغلي دي نو زما کوشش کوي دغه توفان مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې دغه وطني حکومت که څه هم نوم یې د ظاهر نوم یې چپ دی کیون دی مګر اصلا دا ډېر راست غوندي او د خلکو روحیه هم داسې ده چې په کل کې د اسلام سره یو څه مخالفت دی ځکه دا ډېر قربان سره مسلمانان دي دا د فرانسې حدیثه وسوه دوی پیش کېږي په دا خطر د خلکو د فاتي و هغه حکومت واسطه رسېدلی شي رایې ترلاسه کولی شي د کډوالو سره مخالفت وکړي نو ځکه حکومتونو تلاش کوي چې د یوې خوا څخه توفان سیل کم کړي په ځاغ باندې او د بل خوا څخه خپل خلک راځي کړي او زیاتره د مسلمانانو مخه ډېره ونیسي پرېنږدي چې دې وطن ته راشي.
د افغان ماجرینو حال احوال په ډنمارک کې څنګه ګوري؟ هغه افغان ماجرین چې لا تر اوسه پورې قبول شوي نه دي او کارونه په جریان کې دي، تاسو سره د نږدې نه په تماس کې استه ترجمانی کوي، هغوی په کوم حالت کې دي؟
ډېر لږ نفر چانس دی اخیستل قبول شي، چې هغه ډېر کرا او بشخص اسناد ولري په ټول معنا او د معلوماتو کې، ولې د اصول پروسه ډېر ګران دی. او افغان مجرم خود دې لو باندې دا چې موږ هلته میلیاردن مصرف کړه نقطه تلات هلته جوړ کړي، تر ټولو یو ساده ولې قوي بیان دا ده چې مثلا که زه وایم چې په کندهار کې ژوند وکړه که یو اولاد په کابل کې ژوند وکړه، که ته وایې چې په مزار کې ژوند وکړه په هغه په اولاد په عراق کې ژوند وکړه، د ټولو په اصلاحات دې دې دغه یو ماده په ټول کې شته او په دې دې څنګه کې وایي هلته موږ میلیاردن مصرف کړي دي او لاس پرې سره یوځای شي طالب مخه ونیسي نو موږ مصرف کړي دي هلته اصل سم کې خو دا کډوالو حالت افغانان هم ډیر خراب دی او ارتي یا بسلطل
خوله د ډنمارک حکومت افغان ماجرینو ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی څرګه موقف ورته قایل دی؟
خو موقف ګټه خبره په دې کې ده چې وایي مودل ته مصرف کړی دی یاندنه بلاس خپل وطن ته، ولې ډیر اوس بس خپل په افغانستان کې په حکومت اړه لري او بدبختانه د خپل حکومت مشرات منفی رول لوبوي او کاغه لږ بس په ټول لوبوي د دې په ژوند کې ډیر تکرار مصرف تکرار ساتلی.
تاسو نظر دی یو افغان په توګه چې تقریبا شل کال کېږي په ډنمارک کې ژوند کوي، څه ویل غواړي؟ تاسو مشوره به خپل افغان ماجرینو د پارسي کوم چې بیرته وطن ته سني؟
ما مشوره خدا ده چې اول خو دې کوشش کړي په دا کوټل کې د نړۍ چې به دې طلب کړي او د بلې خوا څخه چې راځي د وطن څخه هغه باید کار آسان ولري چې ژوند ته خطر دی او کله غت کورنۍ راځي بل په بخښیت قبل هیڅ شی نه او دی اصلي په زوره ولو عفاله ولې دی اصلي او جبري اصلي او دا به سرګانو کورونو موږ چې خرج کړل ترګل ته اصل بلاسته بل دروازه بل هیڅ څه نه وټګور نو خلي یا راځه چې راځي به کار اصلات ولې.
بله محمد ابراهيم النيمي ډیر مننه کوم ودان
تاسو کوردان مننه.
او اوس په مکرې ټولاند خبرونه ته افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د درو ډیرو فاسد دولتونو په جمله کې راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل رپورت کې چې پرونی خبر کړی دی ویلي دی چې د میلیارډونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد موجود دی. د امریکا پوځي قواوی په لیبیا کې دی او هڅه کوي چې د داعش په خلاف جګړه کې ملګری پیدا کړي. کېدای شي امریکا د داعش خلاف پوځي کمپاین پراخ کړي او په لیبیا کې عملیات وکړي. دا څه توقع ده چې د امریکا د کانګرس غړي بنن د پنځم به پورز په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو د لپاره اقدامات وکړي. امریکا وایي چې په سوریه کې د سولې دروستلو لپاره په روانه غونډ کې دی ټول اړخونه د شرایطو څخه بغیر برخه واخلي. تمه ده چې په سوریه کې به د سولې په اړه خبرې په روانه اونۍ کې په جنیو کې پیل شي. تمه کېدله چې په سوریه کې د اوربان او د انتقالي حکومت جوړولو په سر خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شي وای، خو دغه خبرې ترجمه پوري وځندېدلې. د ایران جمهور رئیس فرانسې ته تللی دی. حسن روحانی د 1999 کال راهیسې د ایران لومړی جمهور رئیس دی چې فرانسې ته ځي. حسن روحانی پرون د ایټالیا څخه فرانسې ته ولاړ. هغه په ایټالیا کې د 3.5 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي قراردادونه وکړه. تمه ده چې هغه به د تجارت په برخه کې داسې قراردادونه په فرانسې کې هم وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن باران وسي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه یوه. په کندهار کې به هم نن باران وسي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اوه. په هرات کې به هم نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي یوه. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اوه. په کندوز کې به هم نن باران وسي، په غزنی کې هم د نن د باران د اورېدو امکانات شته، او په خوست کې او مزار شریف کې به هم نن باران وسي. درنو اوریدونکو په هلمند کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په فراه کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل.
د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو